السلام علیکم ما پښین مو په خیر دا زده ریډیو څخه مو د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه واوریدل خو دا د یو بلې پښتو خبرونه وخت راورسېدې چې زه قاسم سلامه لید رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې تر درو بجو پر دوام کوي او ری چې د مالی وزارت وای د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې داسې سلاکران همستا چې میاشتنۍ تنخواه 2 لک افغانۍ پورې رسیږي په همدې خبرونه کې به د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په اړه هم درته په ژوندۍ بڼه معلومات درکړو خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې عمده موضوعګانې دا دي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې یوې هوایي اډې ته نږدې پر یوه شارګوټي ولکه ټینګه کړې ده دغه راز په دې اړه هم خبر لرو چې متحده عرب امارات اعلان وکړ چې د یمن په پلازمینه کې خپل سفارت تړي د هر څه به وروسته درته وړاندې سي لومړی په افغانستان مهم کورونی خبرونه سید کمل شاه عارف وړاندې کی
د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پېښور کې پر یو جماعت پرونی تروریستي حمله وغندله د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون د هیواد په شمال کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي او د جنسي پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وشوده او د کاپیسا د لسای ولسوالي اوسیدونکو وایي چې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ نشته کې شل ملکی وګړي ټپیان شوي دي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پېښور کې پر یو جماعت پرونی تروریستي حمله وغندله د ولسمشری معنی څخه په خبرسوي اعلان کې د شغلی غنی له خولې ولسیوي چې د بیګونا انسانانو او په ځانګړي ډول د لمنځ پر مهال وژنه یو غیر انساني عمل دی چې په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی په اعلان کې ولسیوي ولسمشر غنی او زلبیا د تروریزم پر وړاندې پر جدي مبارزې کې د نړۍ او په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان لپاره یو غاښتي ټینګار کړی دی تیر ورځ د پېښور په حیات آباد کې د شه مسلمانانو پر یو جماعت وسبل په حمله کې ګڼ شمیر کسانو تمرګ جوړه او واوښتله د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هیواد په شمال کې د شوز په وړاندې د زور زیاتی او د جنسي پیښو د زیاتیدو په اړه اندیښنه وشوده د دې کمیسیون مسؤلینو او د مدني ټولنو غړو نن په کابل کې د بیغونډي په محل دولت څخه وغوښتل چې د شوز په وړاندې د زور زیاتی او جنسي تیری پیښې ثبت کړي دوی د افغان دولت څخه هم وغوښتل چې د شوز په وړاندې د زور زیاتی او جنسي تیری د قضیو لپاره د څار ریاست رامنځته کړي دا په داسې حال کې ده چې د تخرب ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هغې 14 کلنې انجلۍ مړې موندلې کوم چې 4 شپې مخکې په تخرب ولایت کې توشتول سوی و او تر جنسي تیری ورسته وجل سوی ده د افغانستان د ملي امنیت مومي ریاست وای چې د یو لړ خاص عملیات پر مهال یت به انتحاري حمله کوونکې نیولې ده د ملي امنیت مومي ریاست څخه په خبرسوي اعلان کې ویل سوی چې یاد کسان په جلال آباد ښار کې نیولې ده اعلان یې ځاتوي چې دوه کسان غوښتل چې په جلال آباد ښار کې د یو مزده موټر څخه په استفادې په لومړی امنیتي حوزه کې انتحاري حمله وکړي چې د دوی د مسؤلین لخوا ونیول سول په اعلان کې ویل سوی چې یاد کسان سره یو مل کلاشنکوف یو قبضه راکټ یو مل پیکا هم د دوی لاسته ورغلې دي او د کابیسا د لایسای ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ نشته کې شل ملکی وګړي ټپیان شوي دي د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د یو شمیر ټپیسو کسانو روغتي حالت اندېښنې وړ دي پر همدې مهال د کابیسا د سرپرست ولی ویان قیس قادری ازادي راډیو ټول چې په دې نشته کې لاس ملکی وګړي ټپیان شوي دي چې د سیمې روغتونونو ته انتقال شوي دي وسلوال طالبانو تر دا مهال په دې اړه څه نه دی ویلې دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي
د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې یوې هوایي اډې ته نږدې پر یو شارګوټي ولکټینګ کړی ده په دې پوځي اډه کې د امریکا او ائتلاف ځواکونه د عراق پوځیان روزي د امریکا د دفاع وزارت یو ویان تایید کړی چې د البغدادي په نامه دغه شارګوټي د اسلامي دولت ډلې لاس ته ورغلی ده په خبره ده په 2 میاشتو کې لومړی وار دی چې د دې ډلې سختریزي وسلوال پر یو نیمې سیمه کنټرول ټینګوي البغدادي په داسال کې د اسلامي دولت ډلې لاس ته ورځي په چې په همدې ورځ دغه ډلې د الاسد په نامه پر نږدې پرتی هوایی اډې ځنوژن کې برید وکړ د امریکا دفاع وزارت وایي په انبر ولایت کې پرون پر دې اډې د برید پر مهال د اسلامي دولت ډلې ګڼ جنگیالي ووژل شول د امریکا د دفاع وزارت په حواله په دې برید کې امریکایي او عراقي پوځیانو ته مرګ ژوبله نه دا وشته متحده عرب اماراتو اعلان وکړ چې د یمن پلازمینه کې خپل سفارت تړي د اماراتو رسمي خبری اژانس پرون دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې د پنځمې پورز سعودي عربستان ایتالیا او جرمني هم د یمن پلازمینه صنعا کې خپل سفارتونه وتړل تر دې څو ورځې مخکې امریکا، فرانسې او برېټانیا هم په ورته اقدام سره دغه هیواد چې د القاعده شبکې تر ټولو فعاله څنګه پکې حضور لري په نړیواله کچه په انزوا کولو وګواښي. د یمن منتخب ولسمشر پر قدرت له شیعه یاغیانو سره تر څو میاشتنی کړکېچ وروسته تیره میاشت استعفا وکړه. شیعه یاغیان د تیر کال له سپتمبر میاشت راهیسې د صنعا کنټرول په خپل لاس اخیستی دی. په خپل لاس لري. دوی چې حوثی بلل کیږي وروسته پارلمان لغوه کړ او د یمن ولسمشر عبد ربوی منصور هادی او د ده د کابینې وزیران یې په کور کې نظر بند کړل. د امریکا ولسمشر د هغو دریو مسلمانانو وژنه وحشیانه او ظالمانه وبلله چې په نارت کارولینا کې ډزې ورباندې وسوې. باراک اوباما وویل هیڅوک باید په امریکا کې د خپل دین لپاره په نشه نه سي. د امریکا ولسمشر په دې اړه پرون اعلامیه خپره کړه او د امریکا عدلي وزارت وویل د دې پیښې په اړه چې د سې شمې په ورځ وسوه له فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی سره یو ځای تحقیقات کوي. په وژل سوو کسانو کورنیو له ولسمشر غوښتي چې د پیښې پر تحقیق ټینګار وکړي. څو معلومه سي چې تورن کس ګریک سټیفن هیکس دغه کسان ولي وژلي. آیا د وژلو علت دا و چې دوی مسلمانان وو؟ د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې دغه شیبه د استرالیا په میلبورن کې د استرالیا او انګلند ترمنځ مسابقه روانه ده. استرالیا چې لوبه یې پیل کړې وه د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره انګلند ته په 500 اوورونو کې د 343 منډو هدف وټاکي. دغه شیبه انګلند هڅه کوي چې ورکل سوی هدف پوره کړي. تر دې مخکې د نیوزیلند په کرس چرچ کې د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ مسابقه وسوه چې نیوزیلند دغه مسابقه د 98 منډو په توپیر سره وګټله. د شپږو اونیو په ترڅ کې بعد 14 ملي لوبډلې 9 لوبې په نیوزیلند او استرالیا کې وکړې. د دې لوبو پخوانی اتل هندي او د دې جام لوبو ته افغانستان د اول وار لپاره انتخاب شوی دی. په آذربایجان کې د ازادي راډیو پر خبریالې خدایجه اسماعیلوه نوي تورونه لګېدلې دي. د دې مدافع وکیل ویل چې پردې د اختلاس، غیر قانوني پانګونې، مالیه نه ورکولو او لواکه د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه پورې سوي دي. کچېرې اسماعیلوه په دې تورونو متهم سي، دا به تر 12 کلونو پورې زندان سي. اسماعیلوه پر ځان لګېدلې تورونه ردوي. دا د ډسمبر له 15 تر اوسه په توقیف کې ده. د خبریالانو د دفاع کمیټې د دې تورونو د لرې کېدو او د اسماعیلوه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د ډسمبر په وروستیو کې په باکو کې د ازادي راډیو پر دفتر تحقیق کوونکو یرغل وکړ او په لسګونو خبریالان او کارکوونکي د تحقیق لپاره د پولیسو ماموریت ته بوتلل.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل په د ازادي راډیو پر ویب پاڼه همسته azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس دی. په روانه خبرونه کې اوري چې د مالی وزارت وایي داسې حکومتي سلاکران همسته چې د میاشتې 200,000 افغانۍ تنخوا تر لاسه کوي.
مثلا مشاورین ست چې 50,000 افغانۍ نه شروع کیږي، عین تر یو نیم لک، عین تر 200,000 افغانۍ پورې هم معاشات موجود دي. معاشات تا
جزئیات وروسته درته وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې د 2015 کال د کرکټ جام نړیوالو سیالیو حال هم درکو. د افغانستان په راپورونو کې دا هم ست چې د کورونی او چارو وزارت وایي د لوګر د مساینک کان امنیت په ډاډه کړی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاندې څنګه د ځوانانو ځنګړې اونیس پروګرام هم لرو چې موضوع ده.
ولې ځینې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي؟ مظاهرې عموما د حقونو د غوښتلو لپاره ترسره کیږي، خو ځینې څه کوي؟
کرا سره ملتیا وکړي. پوره پر درو بجو درته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبود اونیس پروګرام په ژوندۍ بڼه خبر سه هیله ده ملتیا مو وکړي. تاسو زموږ ښه لزادي رادیو څخه اوریدل. د خبرونې لومړی مسلې ته، د افغانستان د کورونی چارو وزارت نن یو خبری غونډه درلودله. دا چې د دې غونډې موضوع څه و، د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن هم دې غونډې ته ورغلی او همداسې برا سره په سټډیو کې دی. تورمن صاحب په دې ارتباط باندې نور معلومات راکړي. تورمن صاحب،
ولی سولمال سیب تاسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن یو خبري غونډه درلوده چې د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د یو شمیر عملیات په اړه وغږیدو. خو تر دې مخکې دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ښاغلی نورالحق لومی نن د پولیسو مرکزی روغتون ته ورغلی او د ناروغانو لیدلو ته، او هلته یې په خپلو خبرو کې وویل چې د پولیسو د تلفاتو د راکمیدلو په خاطر به تشکیلاتي او کدري اصلاحات رامنځته کړي، او دغه شان دوی وویل چې د پولیسو د جلب جذب لپاره به ډېرې هڅې وکړي دغه شان د تجهیز او روزنې په برخه کې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان په خپل خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څو ورځو کې کم عملیات چې د افغانستان په جنوب کې ترسره شوي دي پایلې ډېرې ښې وي. دوی وویل چې تیر شپه چې کم عملیات دوی په میوان کې ترسره کړي دي تقریبا 14 دولت وسلوال مخالفین په دغه عملیات کې وژلي دي، چې وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. او ښاغلی صدیقی دغه شان وویل چې دوی به په لنډو ورځو کې په هلمند او کندهار کې یو شمیر نور تصفیه عملیات هم په پام کې لري چې پیل کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د جمهور ریاست او اجرایوي ریاست سلاکران چې شمیرې 500 تنو ته رسیږي په میاشتنی ډول تر 2,00,000 افغانۍ پورې معاش اخلي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې دغه سلاکرانو ته میاشتنی حقوق د هغوی د وړتیاو پر اساس ورکول کیږي. په عین حال کې د ولسي جرګې غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت سلاکران تر ډیره د اړیکو له مخې ټاکل سوی دي. په دې ارتباط باندې به نور جزئیات د ناجي ساپۍ په راپور کې واورو.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل څخه د موازی ادارو د لمنځه وړلو په اړه ټینګار کوي، خو د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د جمهوري ریاست او اجرایوي ریاست سلاکاران هر میاشت په میلیونونو افغانۍ معاش ترلاسه کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست او اجرایوي ریاست د مشاورینو شمیر 500 تنو ته رسیږي، او دغو کسانو ته له 10,000 څخه تر 200,000 افغانۍ پورې معاشونه ورکول کیږي. د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی په دې اړه نن ازادي رادیو ته ویل
ځینې مشاورین شته دي چې هغه تر لیسانس کچه پورې زده کړې کړي وي، نو د هغه معاش به د هغه مشاور چې هغه پوهان دا سره بیا فرق کوي. نو مثلا مشاورین شته چې 50,000 افغانۍ نه شروع کیږي، این تر یو نیم لک، این تر 2,00,000 افغانۍ پورې هم معاشات موجود دي، معاشات شته.
د جمهوری ریاست په تشکیلاتو کې لیدل کېږي چې 8 سلاکران د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او 8 نور هم د اجرایوي رئیس عبدالله لخوا ګمارل شوی دي. همدارنګه د افغان ولسمشر لومړی مرسیال رشید دوستم 10 سلاکران او دویم مرسیال سرور دانش 8 سلاکران ټاکلې. له بلې خوا د اجرایوي ریاست لومړی مرسیال محمد خان رحماني 10 مشاورین او د دې ریاست دویم مرسیال هم لس سلاکاران ټاکلي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس تر دې مخکې ویلي چې په حکومت کې به موازی ادارې لمنځه یوسي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي رادیو ته وویل چې په جمهوري ریاست او اجرایوي ریاست کې دا ډول ګمارنې به د دې حکومت په وړاندې د خلکو اعتماد لمنځه یوسي. نوموړي وویل چې افغانستان په 1994 میلادي کال کې افغانستان په 1994 کال کې د بودیجی کسر سره مخامخ دی، او د ملي وحدت حکومت لخوا په لوړو معاشونو د سلاکارانو د شمیر زیاتېدل به هیواد له ستونزو سره مخامخ کړي.
ډېره جدي مشکل چې اوس لرو هغه د بودیجی کسر دی. متاسفانه په 1994 کال کې موږ په بودیجه کې د 700 میلیون ډالر پورته کسر د بودیجې را یو فکرې دغه پروسه دوام ولري، یو خلک بېځایه مخرج کړي او یا ډیر ماش واخلي د دې ځای چې موږ تر کومه کوي چې دا بودیجه کاتې کومه کو نو د کاتې د بودیجې شاز زیاده شي په موږ باندې وحدت ملي د رهبران څخه هیله کوو او مختنه لرو ځکه په دې هغه متوجه وسی او کوم دوستان چې دوی د مشاور په حیث ساتل کېږي دوی نه په ځایي پوسټو کې استفاده وشي، مخابراتي واک او صلاحیت ورته ورکول شي دوی کار کوي نه دې پای چار ته از مشاور پای ماش واخلي او میاش میاش مش ټول کې جمهور سره رئیس جایی سره یا د معاوني سره وګوري.
خو په عین حال کې د اجرایوي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا ازادي راډیو ته ویل چې د مشاورین د قانون لمخې د اړتیاو په اساس په بیلابیلو برخو ګمارل شوي دي.
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د ازادي رادیو ویب سایټ او فیسبوک لالاري.
لکه څنګه چې تاسو هم د ازادي رادیو په خبرونو او راپورونو کې واوریدل، نن د کرکټ د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل شولې. نن یو شمېر سیالۍ هم د ځینو هیوادونو ترمنځ ترسره شولې. د دغه لوبې چې شاخوا یو نیمه میاشت په دوام وکړي، پکښې د نور هیوادونو په ګډون افغانستان هم برخه لري. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د خبري پوښښ لپاره د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی هم استرالیا ته ورغلی دی. له ده به په دې ارتباط باندې نور معلومات واخلو. صفي الله ستانکزی، که زما آواز اورئ، لومړی خو زما سلامونه ومنئ. لومړی که په دې ارتباط باندې معلومات راکوئ چې تاسو همدا شیبه د استرالیا په کوم ښار کې یاستئ او په کوم جمعیا لوبغال کې تاسو همدا شی بیاست.
مله سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د نړیوال جام لوبې رسمن پیل شوې دي او د افغانستان ټیم اوس وخت د کانبرا په ښار کې ده. د کانبرا چې د استرالیا مرکز ده، افغان ټیم هم نن ماسپښین د همدغه ځایي وخت باندې راورسېده دلته، او افغان لوبغاړي اوس په خپلو ځایونو کې دي. نو تر سبا نه به دوی د لوبې تر رسمي ورځې پورې تمرینی پروګرامونه ولري، چې طبعا دغه تمرینی پروګرامونه چې پکې فزیکي برخې، د چمتووالي برخې دا شامل دي، دوی به په منظم ډول په سټډیوم کې تعقیبوي. نو افغان لوبغاړي نن ماسپښین دا ورسېدل او موږ هم د کانبرا په ښار کې یو، او افغان لوبغاړي به تر سبا نه خپل تمرینی پروګرامونه پیلوي.
بله، تاسو ویلی سي چې همدا شی به د کومو ټیمونو ترمنځ لوبي یا سیالۍ جریان لري، او که په دې ارتباط باندې راتوئ چې وروستي معلومات څه دي په لوبو په څه شکل سره جریان لري؟
د نن لوبو په اړه خو دقیقا ما په دې نه دي تعقیب کړي چې په ځینې نورې ستونزې دي، خو په هر صورت لکه څنګه چې خبر یو، نن د یو د انګلستان لوبه همدا اوس فکر کوم روانه ده، او استرالیا او انګلستان. او خو لکه څنګه چې موږ ته د افغانستان لوبې مهمې دي، نو ټول فکر هم د افغان لوبغاړو سره دی. افغان لوبغاړي نن راورسېدل په کانبرا کې، دلته د کانبرا په میدان کې له هغوی نه افغانانو هرکلی وکړ او خپلو رسمي ځایونو ته هغوی لاړل. اوس وخت په خپلو ځایونو کې هغوی آرام کوي او سر له سبا نه دوی خپل تمریني پروګرامونه پیلوي.
بله، که په دې اړه معلومات راکوئ چې تاسو به خامخا د افغان لوبغاړو سره کتلي او مسؤلین سره به هم کتلي او خبرې به هم کړي، د دوی روحیات څنګه دي؟ دوی وایي چې موږ پوره چمتو یو. څه وایي افغان لوبغاړو سره تاسو چې خبرې کړي، د دوی څرګندونې څه دي؟ روحیات څنګه دي؟
لکه څنګه چې افغانستان د نړیوال جام له رسمي لوبو نه مخکې، چې تر فبروري 13 به د افغانستان لومړۍ رسمي لوبه د بنګلادیش سره کېږي، درې تمرینی لوبې وګټلې او یوه تمرینی لوبې بایلوده. یعنی اتیا فیصد دوی خپل تمرینی پروګرامونه په منظم او په بریالۍ توګه باندې سرته رسولي. د افغان لوبغاړو روحیه ډېره پیاوړې ده او هغوی وتوانېدل چې خپل وروستۍ رسمي تمرین لوبه کې عربي متحده اماراتو ټیم ته هم ماته ورکړي، چې دا د افغانستان لپاره ډېره د لاسته راوړنې خبره ده، ځکه چې له دې مخکې عربي متحده اماراتو څو ځله افغان ټیم ته په یو ورځنۍ سیالۍ کې ماته ورکړې، خو او افغان ټیم هم وتوانېد چې په دې وروستۍ لوبه کې دغه ټیم ته ماته ورکړي. او وښیل چې د یادولو ده چې له رسمي لوبو نه مخکې د تمریني لوبو ګټل د لوبغاړو پر روحیه باندې ډېر مثبت اغېز کوي، او هغوی نور هم په همدغه موقف کې پاتې کوي تر څو چې دوی وتوانېږي په همدغې رقم چې دوی خپلې رسمي تمریني لوبې مخته وړي دي، رسمي لوبې هم په همدغه شکل باندې سرته ورسوي.
بلې صفی الله ستانکزی ساس څخه ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د صفی الله ستانکزی معلومات مو اوریدل چې د استرالیا له پلازمینې کانبرا څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس خبرې کولې. د معلوماتو له مخې چې همدا نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم استرالیا ته رسیدلی دی او ټاکل شوی د راتلونکو څو ورځو پورې یعنی دقیق نیټه یې چهارشنبه ورځ ده چې افغانستان به د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ لومړنۍ مسابقه له بنگلادیش سره کوي. البته وروستي جزئیات دا دي چې همدا شپه د استرالیا او انګلند ترمنځ لوبه جریان لري. استرالیا چې نن لومړی لوبه پیل کړه وتوانی دی چې په 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو سره د سیالي لوبډلې ته 343 منډي هدف وټاکي. له دې مخکې په نیوزیلند کې د کوربه هیواد او سریلانکا ترمنځ هم لوبي وسولې چې لوبه د 98 منډو په توپیر سره د نیوزیلند په ګټه تمامه سوله. دا چې د همدې سیالۍ لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څونه چمتووالی لري په همدې ارتباط باندې فریبا ظاهر د کرکټ بورډ له ویانت فرید هوتک سره مرکه کړې چې په ګډه سره به واورو.
په استرالیا کې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې حضور څونه مهم دی؟
نړیوال جام کې د افغانستان ګډون دا ډېر زیات مهم ده. دا یو ډېر ستر خبره ده د افغانستان لپاره، د افغانستان د فوټبال لپاره، چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان یو د ټول افغان نړیوال جام کې لوبي جام د کرکټ لوبډله او دا څه آسان کار دی. د نړۍ په کچه باندې 14 غوره لوبډلې چې په 14 غوره لوبډلې کې افغانستان هم شامل شوی.
بله، د افغانستان لومړنۍ مسابقه څه وخت او د کومې ډلې سره به د غوډ سوار له سوډل څخه چې تاسو یاد کړه؟
د افغانستان لومړنۍ لوبه د فبروري په 13 نیټه د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې د بنگلاديش سره وړاندې ده.
بله، نو تاسو د افغانستان ډلې ته څه هیله لري په دغه لوبه کې؟
برابر
بله هوتک صاحب، که څه هم د افغانستان د کرکټ لوبډله د سیمې او حتی د نړۍ په کچه یو له پیاوړو ډلو څخه بللی سو، نو ستاسو په نظر په دغو 14 سیالو ډلو کې کومې ډلې د افغانستان د ټیم لپاره ډېر پیاوړی حریف بللی سو، کومه ډله یا کومې ډلې؟
په دغه 14 لوبډله کې افغانستان هم پکې شامل ده. د ټولو پیاوړو لوبډلې ډېرې قوي لوبډلې دي چې ونه ده هم ماته نوم یو ټول لوبډلې په دې امید چې مې ولکم وګورئ. خو زما دې دغه کوم چې افغانستان سره په ګروپ کې ټول لوبډلې ډېرې پیاوړې لوبډلې قوي لوبډلې دي. نیوزیلند او استرالیا به ډېرې قوي لوبډلې دي.
او استاسي وړاندوینه څه ده؟ څونه خوشبينه چې افغانستان ډله به شو ځلېږي؟
موږ ډیره تمه لرو، ولې په دې چې ټول هیوادوال وکړل افغانستان کې ټول لوبغاړي تر دا مهاله په عربي متحده په اثرلیا کې څلور تمه ماتې دي. کوم سره چې څلور تمه ماتې دي دوی کې درې نه دي خپل دي، او له هغه هیوادونو څخه چې په استرالیا او نیوزیلند کې په خپل تمه ماتې دي دوی کې ډېر نه دي خپل دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د تیاریو په ارتباط باندې معلومات راکول.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ازادي رادیو د خبرونو تر پایته رسیدو وروسته پوره پر وبجو باندې شروع کیږي او د سهار تر وبجو پرې بیا دوام کوي. مخکې تر دې چې نور خبري مطالبه او راپورونه درته وړاندې سي، دا به وورو چې کابل چپرسپانو نن پر کوم موضوعات باندې لیکنه کړې دي. اجمل تورمن د غورسپانو ته کتنه کړې.
کابل چپرسپانو په خپلونه نه یو غنو کې د نورو مطالبه ترڅنګ د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین د مرستې او د افغانستان په کورنیو چارو کې د سیمې د هیوادونو د مداخله د بندیدو په اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونو ته اشاره کړې ده. هیواد دولتي ورسپانې په خپل یو مطلب کې پیکینګ د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي. لیکلی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد د سفر پر مهال ویلي چې پیکینګ به د افغانستان د حکومت او د طالبانو د روغې جوړې د خبرو ملاتړ وکړي. هیواد وړاندې د ښاغلي وینګ له خولې لیکلي چې اوس هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې د څو لسیزو ناکرارۍ پای ته ورسوو. دغه شان اطلاعات ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د خپلو څرګندونو پر مهال ویلي چې د پاکستان حکومتي چارواکي د پخوا په پرتله د سولې د خبرو په اړه جدي شوي دي. ورځپاڼه د ښاغلي وینګ په حواله لیکي چې دی وایي د افغانستان د سولې خبرې باید خپله د افغانانو په مشرۍ ترسره شي او هیواد به یې په دې برخه کې خپله هیڅ ډول مرسته او همکاري ونه سپموي. انصار خپلواکي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په یو جلا مطلب کې لیکلي چې آیا چین به د امریکا ځای ونیسي. ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د یو پخواني ډیپلومات ډیوید سیدنی له قوله لیکلي چې چین په افغانستان کې له امریکا سره سیالي کوي او د دې په لټه کې دی چې دا ثابته کړي چې د واشنگتن په پرتله کولای شي ښې کړنې ترسره کړي. او ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر د سلاکار سرتاج عزیز د هغو څرګندونو په اړه لیکلي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د سیمې د هیوادونو د مداخلې په اړه کړي دي. ویسا لیکي چې سرتاج عزیز د پاکستان د ملي دفاع په انسټیټیوټ کې په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره لازمه ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. ویسا لیکي سرتاج عزیز ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په دې برخه کې عمومي توافق وکړي.
د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمانو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په مقالو باندې مشخصو ته معلومات راکول. کوم تر دې دمه د ازادي راډیو خبرونې نوي تعقیب کړي نو تاسو کولی سئ د انټرنیټ له لارې د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ له لارې کوم راپورونه چې تر دې دمه خبره سول دا له سره ولولي او یا هم په آډیو یا په غږیز شکل باندې واوري.
جنگسالاران
مگر مصروف شده ماندیمم شما
داشتن مدیریت جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنند طرفدار ازی
وقتونه او ده چیرو بدلون
اخم کالش جدی اوگو کسانو نفوذ در کنترول داندی را ود یا قانونی که
پده ارا تحقیقاتی را پور دوشنبه ده سهار پا اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه په لسنیمو او یو لسنیمو بجو ل آزادۍ رادیو
د دې معلوماتي راپور اوریدل مهروي. د ازادي رادیو تاسو کولای سي د اف ام په 3.15 سپي پستر شارونو او په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1216 نوي باندې په صافه وځي توګه واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د روزګان له چورې ولسوالۍ څخه د حمید الله وطنوال په نامه یو کس په خپل پیغام کې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی د داسې کسان د والیانو په توګه وګماري چې حق وي، په خاصه توګه روزګان لپاره. شایز مجددي ملګری هدف په دا وی چې وړ کسان باید وټاکل سي. رقیق الله د کونړ له دانګام څخه لیکي چې له ولسمشر څخه غواړم چې لومړی دې په دانګام او اسمارو کې امنیت راولي، بیا دې د سرتاق په سیمه کې د اوبو او د برېښنا بند جوړ کړي. بل پیغام د میرولی په نامه له کس څخه لرو، د لخصوص څخه په خپل سمس کې لیکي چې ترڅو چې افغانستان کې امنیت نوي نو نړۍ کې به امنیت نوي، او د دې په لیکنه ترڅو چې پاکستان وي نو امنیت به ناراضي. د فرهنګ په نامه یو دوست له کندهار پیغام را لېږلی او لیکي چې په دغه ولایت کې داسې مکتبونه سته چې د دولت سره رجستر نه دي او خلکو په خپل سر جوړ کړی دي. دی وایي حکومت باید د دې ستونزې غم وخوري. او صدیق الله جکفر د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د چهارشنبه ورځ ته ډېر په انتظار یم او هیله ده د افغانستان ټیم له بنګلدېش څخه خپل د کرکټ لومړنۍ لوبه وګټي. د افغان بسیم هغه کسان چې د افغان بسیم سم کارتونه لري نو کولای سي پر بیلابیل ورځنی موضوعاتو باندې مشتقبل پیغامونه راوستوي. دا چې په څه شکل سره تاسو کولای سي خپل پیغامونه تر موږ پر راوستوي نو په دې خبرتیا کې به په ارتباط باندې معلومات تر وړاندې سي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
وسات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه نیم بجې سولې یو بیا سید کمال شاه عرف ته وخت ورکو چې مهم لند خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پېښور کې پر یو جماعت پرونی ترورستي حمله وغندله. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په هیواد په شمال کې د شوزو په وړاندې د زور زیاتی او د جنسي پیښو د زیاتیدو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د یو لړ خاص عملیات پر مهال په جلال آباد ښار کې دوه انتحاري حمله کوونکي نیولې دي. د کاپیسا د لاسای ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نشته کې شل ملکي وګړي اشتکان سوي دي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې یوې هوایي اډې ته نږدې پر یو ښارګوټي ولکا ټینګه کړې ده. د امریکا ولسمشر د هغې درې مسلمانان وژنه وحشانه او ظالمانه عملو بلې چې په نارت کارولینا کې ډزې پرې وسوي. په آذربایجان کې د ازادۍ رادیو پر خبريالي خدیجه اسماعیلوب نوي تورونه لګیدلې دي. متحده عربی امارات اعلان وکړ چې د یمن په پلازمینه کې خپل سفارت تړي. او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې د غشبه د استرالیا په میلبورن کې د استرالیا او انګلند ترمنځ مسابقه روانه ده.
اوس هم پاموړې اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي به د کندهار کې سوداګرو ستونزې حل شي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن ازادي رادیو ته چې د مالی وزیر عقیل حکیمی رتی رفن شنبه په ورځ کندهار ته سفر درلود او هلته د اقتصادي وضعیت د پرختي پروژو د شوالي په هدف د کندهار د سوداګرو د ستونزو په اړه له دوی سره لنږدې خبري وکړه. نو موري وایي چې د کندهار سوداګرو د مالی ورکولو او د جواز د تمدید په برخه کې ستونزې درلودې چې تر راتلونکي یوه میاشت پورې به دغه ستونزې حل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسلم کابل ښار ته د بارډونکو لوی موټرو د نه پرېښودو لامل اندیښنه لري. د دې خونی مرستيال خانجان الکوزي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په زرګونه لاري چې د سوداګریزو مالونو بار دي د کابل په څلور دروازو کې بند پاتې دي او ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. الکوزي وایي د امنیت شورا سمو د مخ کې پریکړه کړې چې د کابل ښار د نن لوی موټر سوداګریز مالونه نشي راوړلای. دغه موټر باید خپل مالونه په وړو بارډونکو موټرو کې ښار ته د نن کړي. د نوموړي پوینا د ملي امنیت پریکړه د کابل د امنیت شوالي په هدف سويده. شاغلي الکوزي له دولت څخه غواړي څو دغه پریکړې په حق له بیا کتنه وکړي. او تر دې مهاله پوری د کابل په بازارونو کې افغاني لژنو بهرنوي اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني دیش بله، یو یورو 15 افغاني شپته بله، یو انګلیسي پونډ 8 افغاني او یاپله، یو سعودي ریال 15 افغاني شل بله، سر ایراني تومان 14 افغاني او یاپله، او زر پاکستاني کلداري 1530 افغاني.
له سید کمال شریف څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه او دغه راز اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د لوګر ولایت د مسائنک د کان د امنیت ډاډ ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وایي امنیتي ځواکونه به د دې کان او دیتا د ورته نورو پروژو د امنیت لپاره لازم تدابیر ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې
د یوې چینایي کمپنۍ لخوا د لوګر ولایت د مس عینک د استخراج په چارو کې اوږد ځنډ د دې سبب شو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ دغه کان ته ورشي. جمهور رئیس غنی د دغه کان د لیدو پر مهال ویلی چې چینایي کمپنۍ له نامنیو څخه د پیدا شوو اندېښنو له امله د دې کان د استخراج چارې ځنډولې دي. خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د دې کان د امنیت په ساتلو کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د دې وزارت ویند صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مس عینک د کان د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي.
ما در تامین امنیت معدن سینک بیشترین تلاش به خرج دادیم و مردم افغانستان مطمئن.
موږ د می سینک د امنیت ساتلو ته ډیره هڅه کړې. د افغانستان خلک د مطمئن اوسي چې د هیواد د لویو پروژو امنیت ته تدابیر نیول شوي دي. د می سینک د کان امنیت ته کافي ځواکونه ګمارل شوي او د دې پروژې په کار کې به هیڅ ډول امنیتي ستونزه پیښ نه شي.
جمهور رئیس غنی د مس عینک د کان د لیدو پر مهال پر امنیتي ځواکونو تاکید کړی چې د دې کان امنیت د ډاډمن کړي سو د چینایي کمپنۍ اندېښنې ورکه او خپل چارې پیل کړي. د لوګر ولایت د مس عینک د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د افغان حکومت او د ام سی سی په نامه د یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ شوی دی. د دې تړون په موادو کې ذکر شوی چې د دې کان د کیندلو په جریان کې به شاوخوا لزرو کسانو ته د کار زمینې برابرې او یا د کمپنۍ به هر کال 400 میلیونه ډالر افغان حکومت ته ورکوي. په عین وخت کې کارپوهان وایي چې چین د پاکستان دوست هیواد دی او کولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په راوستلو کې لازمې مرستې وکړي. دوی وایي په دې صورت کې به نامنی کمه او چینایي کمپنۍ به پرته له اندېښنو د دې کان د استخراج چارې پیل کړي. د دې کارپوهانو له جملې څخه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم په دې وروستي وختونو کې کله چې د افغانستان او پاکستان روابط نږدې شوي دي، امکان لري پاکستان هغه استخباراتي او نظامي کړۍ دې ته چمتو شوي چې د چینایانو سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې تخریب وکړي. چینایان دلته ودارول شو یو د فکر کوم که پاکستان د هغه توریستي ډالو ملاتړ نه لاس واخلي، نو کولی شي چې زموږ ځواکونه د دغه پروسې امنیت تامین کړي.
خلک وایي په ځینو سیمو کې ناامني او د زورواکانو مداخلې د دې سبب شوي چې د مس عینک غوندې د یو شمېر نورو کانونو د کیندلو چارې له ستونزو سره مخ او وځنډېږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
لروانی یو ساته پښتو خبرونه ل ختمې دو سره سم پوره پر درو بجو باندې تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروگرام پیلېږي. دا چې د دې پروگرام موضوع څه ده او په څه ډول سره تاسو کولای شئ ل دې خبرونه سره تاسو تماس ونیسئ، په دې ارتباط باندې معلومات د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې باندې سته. د ازادي رادیو د فیسبوک باندې ادرس دی facebook.com/azadiradio. خو تر هغه مخکې راپورونه لرو. په کندوز کې د مدافع وکیلانو د ټولنې لپاره یو ودانی جوړ شو. پړی اجمل اریان معلومات راکوي.
په کندوز کې د مدافع وکیلانو ټولنې لپاره نوې ودانۍ پرانستل شو. په کندوز ولایت کې د شمال ختیځ زون د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر محمد عارف مبشر له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د مدافع وکیلانو ټولنه په دې ولایت کې له 4 کلونو راهیسې فعالیت کوي او پر دغه ودانۍ په ټولیز ډول 3,00,000 امریکایي ډالر مالی لګښت راغلی چې د هالند هیواد او آلمان هیواد لخوا ورکړل شوی دی.
عمدهترین وظیفه انجمن حمایت از تطبیق احکام دین مقدس اسلام، حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی.
زموږ هدف دا دی چې د قانون له پلي کولو څخه ملاتړ وکړو، د بشر له حقوقو څخه ملاتړ، د خلکو له اساسي ازادۍ څخه دفاع، همدارنګه خلکو ته د حقوقي مسایلو په برخه کې خدمت کول دي، که هغه په وړیا ډول وي او که د پیسو په بدل کې وي. د نموړي په وینا چې د مدافع وکیلانو په ټولنه کې جندر په پام کې نیول شوی چې اوس مهال ډېر ډیری هغه پیغله چې له شریعت او د حقوقو په هنزوی څخه فارغ شوی دا محل په دې ټولنه کې د مدافع وکیل په صفت فعالیت کوي. دا چې ښځینه مدافع وکیلانې په یوې ټولنه کې څومره اغیزه لري راهین امینزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه میرمنې چې عدلي او قضایي ستونزې ولري بیا دلته راځي او موږ د هغوی له حقونو څخه په اړوندو ارګانونو کې ورته د حل لاره پیدا کوو او په وړیا توګه د ښځو له حقوقو او حقونو څخه دفاع کوو. د کندز د مدافع وکیلانو د ټولنې د مسؤل د معلوماتو له مخې اوس مهال دغه ټولنه څه باندې اتیا غړي لري چې لس تنه یې میرمنې دي.
تاسو د ازادي رادیو څخه زموږ آواز اورئ. د کندوز څخه اوس هلمند ته ځو. د هلمند په دولتي روغتون کې د دیرش بستریزه زیږنتون ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. الیاس دایی او د موضوع په اړه نور جزئیات.
که څه هم د بست روغتون چارې تر 2009 میلادي کال راوروسته د بیپولو ډاکټرانو لخوا سمبالیږي، خو د روغتون د ماشومانو د زیږیدنې په برخه کې د ځانګړې ودانۍ د نشتوالي له امله ستونزې درلودلې. په لشکرګاه کې د دولتي بست روغتون مشر ډاکټر نثار احمد بارک وایي پخوا تر دې د زیږون لپاره 40 بستر درلودل، خو اوس 50 ول چې وروسته له دې به په دې برخه کې له ستونزو خلاص شي. د په دې اړه نیول شوو مراسمو کې وویل بست روغتون ته په اوسط ډول هره ورځ 280 تنه ناروغان مراجعه کوي او په منځنۍ توګه هره میاشت 260 زیږونونه ترسره کیږي.
خلک یې د جنګو ځپلي دي او صحت ته ډېر ضرورت لري او هر ورځ تقریبا 30-40 ولادي مریضان دلته راځي او ځایمو لږ وو کوچنی وو، یعنې کفایت یې نه کوي.
برعکس زیاته کړه وړاندې د بست روغتون د ټولو بسترونو شمېره 150 و، خو اوس 215 اتیا ته رسېدلی دی چې د دې ولایت 80 سلنه خلکو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف یا بې پولو ډاکټرانو د مرکز طبي مشر حمزه زادی راډیو ټول د زیږون په برخه کې پر دې جوړ شوې ودانۍ 2,500,000 امریکایي ډالر لګښت غلې دی چې د بې پولو ډاکټرانو لخوا ورکول شوی دی.
This is a good results of the work done between MSF and MOPS.
Hamzawai da da bust rokhtun aw da MSF da shukar natija da mush bust rokhtun ki da tiro 50 kolon rais da 2000 shudu sar da zijun par mahal marasta kreda dal ta 4000 tana da berabilo pish tapan aw da 5000 pa shawkha ki mashman ta da biswi di mush be sarhada doctor plus karga ki da bust rokhtun sar da tiro bar khotar sang da wadani pa bar khaki hum marasta kra aw da da bisturuno pa khwani shmera mu da 150 څخه 215 بسترونه
لونه.
په هلمند کې د دولتي بست روغتون مسولین وایي توانېدلې دي چې د هلمند، فراه او نیمروز د خلکو اکثر روغتیایي مشکلات ته ځانونه ورسوي، خو د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوی په ځینو سیمو کې پرانیستي کلینیکونه تش په نامه دي او اکثره کافي دارو او وسایل نه لري چې آن د یو مریض لومړني درملنه هم نسي کولای. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس دایی له راپور سره د روانې خبرونه خبري مطالب او راپورونه هم پاتې ورسېدل. نور نو وخت نه لرو، زه درنه اجازه غواړم په پاتې خبرونه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام اوري چې نورګل شفق برابر کړي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزورو. مظاهره یا لاریونونه
غیره دا شایګی کی چې په اصولو په قانونو
سولیز لاریون تاریخ پارت اوري
نه دا اوس مظاهره چې دی هیڅ سول هم زینه
دا افغانستان د اساسي قانون خلاف
دا چې دی مظاهره وکي د قانون ته ور واچولو
لیس مجبور دی چې خپل قانوني صلاحیتونه استفاده وکي.
ولې ځینې مظاهره په تاریخوالي اوري؟ مظاهره عموما د حقونو د غوښتلو لپاره ترسره کیږي، خو ځینې څه کوي؟ همزولو که کله مو د یوې مظاهره تکل وکړ باید څه وکړی؟ د احتجاج یا د یو څه د غندلو نور ډولونه او سوله ییزې لارې چارې څه دي؟ نننۍ تاندې څانګې دغو پوښتنو ته ځواب وایي. ملګرو، زه نورګل شفق. دوستانو، دا افغانستان اساسي قانون هر افغان ته حق ورکړی چې د هر غیر قانوني او نامناسب عمل پر وړاندې په سوله ایز ډول خپل غږ پورته کړي، خو په افغانستان کې اکثره دا غږ پورته کول په غم او تاوتریخوالي اوړي، چې ښه مثال یې په دې نږدې ورځو کې په کابل کې د اوتخیلو پیښه ده. د دې سیمې اوسیدونکو غوښتل چې د فرانسې د شارلي ابدو مجلې لخوا زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته شوې سپکاوی وغندي. د کابل جلال آباد لویه لار یې وتړله او آخر هم دا مظاهره په مرګ ژوبله پای ته ورسیده. تر مظاهرې وروسته په ټولنیزو شبکو کې همزولو یو تصویر هم شو چې یو سرتړلی ځوان د پولیسو رینجر موټر ته یوه غټه تیږه پورته کړې او پرې ولي یې. ما د مظاهرو په اړه ځینې ځوانان غږولي.
نوم مې زبیح الله د ولایت خوست، ګډون مې اوس پرې په لرنینو کې نه دی کړی. خاطر دی چې مثال په سلو کې داسې خلک شته چې دېرش فیصده خلک مظاهره کوي او د نورو ټول غلګانې کوي، تخریب جوړوي، نو د مظاهرې په اصول نه پوهېږي.
ما فریحه است، فعلا شرایط مساعد به کارا نداریم.
زما نوم فریحه ده. اوس دغه کارونه ته شرایط نه دي برابر چې موږ مظاهره وکړو. یو خو زموږ د خلکو د پوهې کچه ډېره ټیټه ده، دوی تر اوسه د مظاهرې د لاریون په معنا نه پوهیږي. زه هم مسلمان یم، غواړم زه هم زموږ د خواږه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سپکاوی وغندم، خو ځکه په اوسنیو مظاهرو کې ګډون نه کوم چې ځینې مخالفین غواړي تخریب وکړي. دوی زموږ له احساساتو ګټه اخلي، د دې پر ځای چې ګټه وکړو برعکس تاوان کوو.
سرچپی امی موضوعات رخ می ده.
من امینه دی د رابیا مکتب شاګرد یم. که څوک غواړي چې د کوم موضوع په باره کې مظاهره وکړي، نو باید هغه صلح آمیز مظاهره وي، نه باید چې هغه کې کوم ضرر بل چاته ورسیږي. نه د اوس مظاهرې چې دی هیڅ صلح آمیزی نه دی، شهر ته ډیر زیان رسیږي، بیچاره او خلکو ته ټولو ته زیان رسیږي. که کله موقع مساعده شي چې زه باید په مظاهرو کې ګډون وکړم، نو بیا هم هغه به صلح آمیزی مظاهره وي.
وایي د ځوان وینه توده وي. اوس پنه هم دوستانو چې توده شي، نو د پخ زړه چې څه غواړي هغه ترې جوړولی شي. د ځوانانو په خبرو کې به مخایي دا ویره هیڅ کړي وي چې له داسې فرصتونو د دولت ځینې مخالفین ګټه پورته کوي. خو د خوست اوسیدونکي زبیح الله یوه خاطره را سره شریکوي او له خبرو یې ښکاري چې په هغه مظاهره کې به ځینو خپل خاص غرضونه لرل.
په خوست کې مظاهره وه، د مظاهرې په خاطر دا چې دی مظاهره وکړي، دوکانونو ته ور واچولو، دوکانونه یې ټول چور کړل. مظاهره دا شی نه کېږي که نه، مظاهره دا شی کېږي په اصولو په قانونو چې هر ځای ته دی ځي باید قانون مراعت کړي، په چوکاټ کې مظاهره وکړي.
ملګرو د سیاسي چارو شنون کې اجمل سهیل مې وپوښت چې یو مظاهره کله او ولې په تاوتریخوالي اوړي.
دا په دوو شرایطو کې، یو سوله ایز لاریون تاوتریخوالت اوړي، یو دا چې بر سر اقتدار نظام د خلکو د غوښتنو د ارزوګانو پر بنسټ باندې غولړ نه وي او هغوی د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وخت باندې نشي ورکولی یا نه غوړي ورکي، خلک مجبوره کیږي چې د سوله ایز حالت نه د تاوتریخوالي حالت ته راشي. بل دا چې په دریم نړۍ هیوادونو کې چې تازه الته هغه ابتدایي ترین مراحل د ډیموکراسي منسترازي چې هغه ته پاپولیزم وایي یا د خلکو بیداره کېدل، په هغه مرحله کې چون افراد اشخاص نوي دغه ارزښتونو سره آشنا شوي، دوی په دې باندې نه پوهیږي چې واقعیتونه څه شی دي او یا هم ولې باید داسې مسایل ته لاس واچوي چې هغه د تشنج او د تاوتریخوالي سبب وګرځي. بدون دې نه چې دوی لازم آګاهي ولري، هغوی د ته لاس پوره کوي. بیا وروسته دوی په دې باندې پوهیږي چې دوی څومره اشتباهات ترسره کړي دي. زمينه هغه وخت کې مساعدېږي د خلکو ته کوم وخت کې چې لازمه سیاسي آګاهي وجود نه لري.
له تاوتریخوالي په ډکو مظاهرو کې اکثره داسې کسان ګډون کوي چې د مظاهرې پر هدف حتی نه وي خبر. دا خبره د سیاسي او ټولنیزو چارو یو ځوان کارشناس محمد حامد صبوري کوي او وایي چې مظاهرې د غبرګون ښودل دي نه د بل پر حق تیری.
ګوره که په فرانسې کې یو کار کېږي یا خدای نخواسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تسپکاوی کېږي، دا د ټولو خلکو د پخوا نه باید وغندل سي. ولې د غندلو مختلف لارې چارې شته؟ ولې دا چې موږ ځو د یو کار په مقابل کې داسې یو غبرګون ښیو چې د افغانستان شتمنۍ ته ضرر رسوو، د افغانستان امنیت ته ضرر رسوو، د افغانستان ملي پولیسو دې خلکو ته ضرر رسوو، د افغانستان عادي د خلکو ژوند محدودوو، دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده. ډیموکراسي هدف همدا ده. ډیموکراسي هدف د څه ډېر ګواخ نه ده چې موږ وسو کولای چې هر څه مزرو وغواړي وسی د خپل دیموکراسي او سرحد یې تعین کړي او هغه سرحد داته چې زه ونسم کله ستاسو ازادي محدوده کړم. متاسفانه زموږ خلک دغه موضوع باندې نه پوهېږي. د لاریون هدف دا دی چې تاسو خپل غبرګون د یو موضوع په مقابل کې وښیي، ولې نه دا چې خلکو ته ضرر ورسوي.
دوستانو، د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په مظاهرو کې تاوتریخوالی او تخریب قانون ماتونه ده، او کله چې قانون مات شي نو جزا هم لري.
که خدای نخواسته خلک یا محدود کسان مظاهره اخلالی او یا تاوتریخوالی پکې جاده وي، دا نو بیا د قانون د ماتېدو مسله ده، او هغه لپاره پولیس مجبور دی چې د خپل قانوني صلاحیتونو استفاده وکړي، د هغه کسانو مخنیوی وکړي، د هغوی سره خبرې وکړي، او هغوی باید حتی د خپل نظرات لاندې ونیسي چې ولې د دوی یو عمل د دې سبب سو تر څو عامه خلکو ته ضرر رسېدلی. نو موږ ډېر زیات کوشش کوو چې هغوی پوکو په دې باندې چې تاسو که د قانون نه بهر وځئ نو حتما تاسو نه پوښتنه کېږي، او حتی خدای له خاصه داسې حالت برای شي چې تاسو زندان ته لاړ شي.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورته.
د تاوتریخوالی، تخریب او لقانونه د سرغړاوي مخنیول د امنیتي ځواکونو کار دی. همزولو خود سوای چې ل یو لاس ټک نه پورته کیږي. کله دولت او امنیتي کسانو سره د خلکو همکاري نه وینو، خپل پخا په خپل پتبر وهل دي. فرید احمد تسکین د پکتیا د مدني ټولنې یو فعال ځوان دی. دی وای چې موږ هیڅ څوک پچانو وژنو او تل خپل حق په سولي زتوګه غوښته.
د خپل تجربه مخې به درته وایم چې مونږ کله پکتیا کې لاریون کړای دی، نو لومړی مو دولتي چارواکي هغه امنیتي مسؤلین به دې خبر کړی دي چې مثلا مونږ دغه لاریون یا دغه غونډه احتجاجي غونډه په دې مخه مونږ رابللی دی، دومره ساعته به وي لنکي ځای پورې، یعنې د یو چوک نه به تر لنکي څلور لارې پورې به وي، سوله ییز لاریون به وي، ځکه چې دغه خلک هم زموږ دي، دا خلک هم پچانو وژنو، دا هم زموږ خپل کسان دي، امنیتي ځواکونه هم زموږ خپل کسان دي، او هغه شیشې او هغه شیان چې کوم ځای کې ماتیږي یا موټر یا کوم لار بند شي هغه زموږ خپل کسان دي. نو مونږ باید چاته مزاحمت ونه کړو، څوک په تکلیف ونه اوسي، یا کوم ناروغان چې خدای مقدس سخت ناروغ وي چې د روغتون ته تر وړلو مخکې هلته په لاره کې وفات شي.
ښاغلی تسکین همداراز وایي د دې لپاره چې سوله ییزه مظاهره مو څوک په تشدد یا تاوتریخوالي وانړوي، ځینې خاص څارونکي ګمارو.
د کنټرول لپاره چې مظاهره مشکل پکې جوړ نه شي، زموږ د افغانستان کوم دښمن پکې راننه نوزي، زموږ د لاریون نسو استفاده وکي، د غول پر مخپل کسان ګمرل دي، سرندویان دي چې خپل ځنګړي پټیل لري، هغه به پټه تړلې وي او خپل کسان کنټرولوي. مثلا د ټوپکو کسان نه پریږدو، چا سره غوي اول خپل کسان مخکو تلاشي او دغه شین مجاز کو، بیا ورسته هغه مسایل ورته مختکو، بیا لاریون مختوړو.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
هر مظاهره څخه لوروي ساته د مخه باید امنیتي ادارو ته خبر ورکړل شي. دوستانو، خود کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دوی ته د کابل د اوتخیل او سیمې د اورستې مظاهره پاړه مخکې لمخې معلومات نو ورکړل شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي می وپوښت چې کله کوم څوک غواړي مظاهره یا لاریون وکړي نو باید څه وکړي. د ښاغلي صدیقي ځواب وو،
هغه باید لوروي ساته مخکې باید پولیسو ته دا خبر ورکړي چې په کوم منظور چیرې او په کوم مسیر کې او تر کم ساعت پوری وخت تظاهرات ترسره کیږي. په قانون کې کاملا واضح دی، هغه په دې خاطر دا واضح شوی تر څو د قانون په چوکاټ کې مظاهره ترسره شي او خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دغه دپاره موږ تدابیر نشو لري، د امنیت دپاره تدابیر نیسو، موږ خاص قطاعات لرو د پولیسو چې هغوی تظاهراتو کې تجربه لري او کوشش کوي چې د خلکو سره په هغه مسیر کې شتون ولري. د خلکو د ځان او مال نه باید ساتنه وکړي، د عامه ملکیتونو نه باید ساتنه وکړي، او چې په هر ځای کې چې یا ته موږ خبره منوسو هلته خپل ځان رسو او د خلکو ساتنه کوو.
ملګرو، عموما چې کله مظاهره کیږي نو سړکونه او واټونه تړل کیږي او خاص امنیتي تدابیر نیول کیږي. محمد حامد صبوري وایي چې کله مظاهره کوو نو که یو خوا باید مرجع او ځای وپیژنو چې چیرې باید مظاهره وکړو، نو بل خوا دا خبره هم باید په پام کې ونیسو چې ښایي زموږ له لاسه ځینې ناروغان او نور خلک له مشکل سره مخ شي.
باید دوی پوه شي دا کار چیرې سوی، چا کړی، د کومې خوا سوی، هغه اصلي منبع پیدا کړي، پس د هغه نه چې دا په چا په خاوره کې سوی، که د افغانستان په خاوره کې سوی بیا د لاړ شي د افغانستان دولت، که د فرانسې په خاوره کې سوی بیا د لاړ شي د فرانسې سفارت ته دلته نمایندګي ده دروازې شاته لاړ شي خپل غبرګون وښي او اعتراض نامه ولیکي هغه هغوی ته ورکړي او پس د هغه نه د هغوی غبرګون وښنه وکړي. رسمي لاره یې دا ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت طریقه خپل غبرګون د فرانسې دولت ته دغه کړي. تاسو یې سړکونه بندوئ، لارې بندوئ، خلک ازتوئ، خلک ازاروئ. تاسو فکر وکړئ امکان لري په دې کې د خپلو خلکو چې لاریون یې کړی وي د دوی خپل فامیل یو څوک په مریضي حالت کې وي، امکان لري دته تاوان ورسوي. دوی باید دغه فکر هم وکړي.
ظاهرو کې کله کله ځینې شعارونه ګډونوال ننګوي او احساساتي کوي. ښاغلی اجمل سهیل تر مظاهرو هاخوا د احتجاج ځینې نورې نسبتا سالمې لارې چارې راښیي.
د لاریون په څنګ کې نور د سید ادم تشدد نخ نه خانیشته. یو د اغنه داده چې په ځینې هوادونو کې ځینې افراد اشخاص چې خپل اهداف ته ورسې ځنه یو رقم جامع اغوندي او هغه کوڅې بازار ته وزي. اې د ښکارندوی کې چې موږ د ځینې مسائل پر وړاندې باندې اختلاف لرو او یا هم دغه اهداف په خاطر باندې غوړو چې موږ مبارزه وکړو، یا دا چې دوی په یو ځکه یا یو میدان کې سره ټولیږي چپه خوله پاتې کیږي، یا دا چې دوی د نه خوراک اعتصاب کوي، یا دا چې دوی کاربندی کوي چې کوم اداراتو کې دوی کار کوي هغه ته نه ورزي، او یا دا چې کڅوک رسام وي د رسامې د لارن، څوک نقاشي د نقاشې د لارن، کڅوک هر اونرمند وي د خپل دغه ماس میډیا د لارن کول شي دغه هدف او نظریات ورسي. په پرتی بنسټ باندې هغه ته لازمی د چاول خل لازمه سیاسي آگاهي پیدا کړي، په موضوع باندې ځان خپل بلد کړي، بیا ورسې کوڅه بازار ته وزي، بیا دوی کول شي چې په خ قوت سره خپل اهداف ته ځان ورسي.
ځوانان دي چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی لپاکو احساساتو څوک ناسمه ګټه واخلي. همزولو دا خبره د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی مونږ تاسو ته کوي او زیاتوي
دوی حق لري تظاهرات دی وکړي، اما زموږ یوازنۍ هیله دا ده چې لطفا دا دې په پام کې ونیسي چې هغه کسانو ته چې د داسې تظاهراتو نه سوء استفاده کوي او خلکو ته جنجال جوړوي، د ښارونو نظم خرابوي، پولیس پکې بدناموي او حکومت مشروعیت سوال لاندې وړي، هغوی ته اجازه ورنه کړي.
زبټه پات یا کزار شکنه. دوستانو د نغمه په همدې هیله نننې تاندې څنګه پات رسو. تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړی او د خبرونه 파ړه کا غواړې نو نظر راته پرېږده. پته ده facebook.com/tandecangi. زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل پیغامونه را لګلې شي shafaq@rferl.org. الله مو ملشه.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
This is great counterpunching from Afghanistan. What a strike. Stunning Zion on strike. It's gone for the big one. What a shot.
دالو پت کرکټ د خزوانان بېګټي دالو بد کرکٹ دا خزوانان بے گٹی دالو بد کرکٹ دا خزوانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی ہمداس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی ہمداس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی افغانان بے گٹی سوتن زوانان دی لار افا
اصل کی زمریان دی دا سوتا دا زوانان دی لعرفنان دی پا اصل کی زمریان دی جذبی پغر زنگ دی پا خشان بی گتی جذبی پغر زنگ دی پا خشان بی گتی ابا نان بی گتی ابا نان بی گتی سیالی کی کملی اپسوانی کی خنم لرو نڑی کی برائی اپسیالی کی کملی اپسوانی کی خنم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دی زوانان بی گٹی میدان تمولی گلی دی زوانان بی گٹی ابا نان بی گٹی ابا نان بی گٹی ابا نان بی گٹی ابا نان بی چول کپونا راوڑ با مٹالونا خبر شلال مونا گچو با چول کپونا راوڑ با مٹالونا خبر شلال مونا بیچو کا دری دلی شازل میان بے گٹی